السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس پجی شو زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته رابولم په پروگرام کې 15 سلوي د خې تاسو ته موسیقي خبرو خو لمړی خبرونه او راپورونه لرو مهمه مسله دا ده چې د پاکستان پارلماني انتخابات نن پیل شوې دي خلک په داسې حال کې د رایې اچونې مرکزونو ته روان دي چې د نتایجو د شفافیت او همدارنګه د انتخاباتو د ورځې په جریان کې د مرګونو بریدونو ګواښونه او اندېښنې موجود دي په ابو زبی کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار او د څلورو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو د غونډې په اړه هم درته لومړی راپور خبرو خو تر څه مخکې خبرونه د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي تر ډیرو کلونو وروسته موږ په افغانستان کې پرمختګ کړی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې د وچکالۍ د شدت خبرداری ورکړی او په پاکستان کې نن چهارشنبه د پارلماني انتخاباتو لپاره رایې اچونه پیل شوه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي تر ډیرو کلونو وروسته موږ په افغانستان کې پرمختګ کړی ډانلډ ترامپ پرون سه‌شنبه د امریکا په کنزاس ایالت کې هغو پوځیانو ته چې د امریکا په بهرنیو جګړو کې ګډون کړی وویل د افغانستان په جګړه کې پر خپلو پوځیانو غیر ضروري بندیزونه لري کړی دي ترامپ ویل هغه امریکایي پوځیان چې د خپل هیواد لپاره جنگيږي باید دښمن ته د ماتې ورکولو ټول امکانات ولري لدی عملی په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو زیات غیر ضروري محدودیتونه لري کړی دي موږ تر دې وروسته د امریکا له ګټو د دفاع لپاره لچا معذرت نه غواړو بلکې موږ د امریکا لپاره دریږو موږ د هغو اتلانو لپاره دریږو چې له امریکا دفاع کوي اوس مهال د امریکا تقریبا 15,000 عسكر په افغانستان کې خدمت کوي د هلمند سولې ولسی حرکت غړي وای نن چهارشنبه د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوونی پر ضد د خپل اعتراض سرګندولو لپاره په وینه لړل کاغذ د ملګرو ملتونو دفتر ته سپاري د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته ویل چې دا یو سمبولیک حرکت دی او غواړي چې د پاکستان خونړې مداخله ته د نړیوالو پام واړوي
لاس چاړه پرې کوو په هغه باندې وینه توی وو همدغه کاغذ د ملګرو ملتونو ادارې ته سپارو ځکه چې پاکستان تل په یو لاس کې چاړه افغان ته ورکړې ده او بل افغان یې په وژلې دي
د هلمند سولې حرکت غړي لا هم په کابل کې د پاکستان د سفارت مخته ناس دی غوي وای چې د پاکستان د سفارت لوري د کتنې او خبرو وړاندیز هم رد کړی دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې د وچکالۍ د شدت خبر ورکړی دی د ادارې پرون سه‌شنبه په یو بیان کې وویل د افغانستان په لری پروتو وچکالۍ ځپلو سیمو کې بیړنیو مرستو ته د خلکو د اړتیا د زیاتېدو په حال کې ده په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوي چې د وچکالۍ له امله لکتر لګه وزره او څلور سوه به کورشوی افغانانو هرات ته پناه وړي ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې ویلي دي چې له وچکالۍ ځپلو افغانانو سره باید د مرستې اوږدمهالي پروګرامونه پیل شي ځکه د سږ کال وچکالۍ به کال ته هم پر کښتونو ناوړه اغیز وکړي ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته په پاکستان کې نن چهارشنبه د پارلماني انتخاباتو لپاره رایې اچونه پیل شوه خلک په داسې حال کې رایې اچونې مرکزونو ته ورزی چې د نتایجو د شفافیت او د رایې اچونې د پرمهال د مرګونو بریدونو د ګواښ په اړه اندېښنې موجود دي په نننیو انتخاباتو کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د مسلم لیگ نواز د ګوند سخته سیالي روانه ده د رایو په اړه د یوې سروې له مخې عمران خان 30% او مسلم لیگ نواز ګوند 8% رایې لري په بله برخه کې بیا مسلم لیگ نواز ګوند 6% او تحریک انصاف 15% رایې لري په درېم مقام کې بیا د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو د زوی بلاول بیټو په مشرۍ پیپلز پارټي دا پاکستانیان د نن مخصوصن تراتو بجو وخت لري چې د رایو مرکزونو ته ولاړ شي او د خپل خوخي وړ کاندید ته رایه ورکړي په پا پاکستان کې یو سلو شپږ میلیون وګړي د رایه ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوی او لکتر لګه 15,000 انتخاباتي مرکزونه پرانیستي دي د دغو انتخاباتو لپاره 320 کسان د پارلمان څوکۍ ته انتخابي چې لټولو صوبو 3215 کسانو ځانونه کاندید کړي نتیجه د جمعې پر ورځ اعلانېږي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چمتو یو چې له ایران سره په یو اصلي اټومي توافق خبري وکړو ترامپ دا خبري دوه ورځې وروسته له هغه ټویټ کې ترامپ دا خبری دو ورځې وروسته له هغه ټویټ وکړی چې پکې ایران ته ګواښ کړی و. ولسمشر ترامپ چې په کنزاس کې پرون د امریکایي پوځیانو یو غونډې ته وینا کوله، له ایران سره د اټومي تړون په اړه خبرې وکړې.
We're ready to make a real deal, not the deal that was done.
چمتو یی چې یو اصلي موافقه وکړو، نه هغه څه چې په تیر دولت کې وشول او یو ناورینو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په می میاشت کې له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو لیوي اټومي موافقې او د امریکا وتل اعلان کړ او په ایراني بندیزونو لسره ولګول. تازه د امریکا او ایران ولسمشرانو یو بل ته ګواښونه هم کړي. امریکا ځینو هیوادونو ته ګواښ کړی چې کله نومبر هاخوا د ایران تیل وپیری له جدي عواقب سره به مخ شي. خو د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي چې امریکا د ایران د تیلو د صادراتو مخه ونیسي، ایران بالمثل اقدام کوي. او د یونان پلازمینې آتن ته نږدې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له امله د مړو شمیر څلور او یو ته رسېدلی دی. چارواکو په وینا په تیرې یو لسیزه کې دغه اور بې سابقه دی. د ژغورنې ډلو پرون وویل یوازې په یو کلي کې شپږویشت جسدونه پیدا کړي دي. ګڼ کسان ټپیان هم دی او ویل کېږي چې د ځینو وضعیت نازک دی او په دې سره به د مړو شمیر تر دې هم لوړ شي. چارواکو ویلي اور د دوشنبې په ماښام د اتن په ختیځ کې د ماتی په نوم سیمه کې بل شو. په یونان کې درې ورځې ماتم اعلان شوی دی. د یونان صدر اعظم الکسی سیپراس وویل یونان نن ویر لړلی دی او خپلو عزیزانو په یاد درې ورځې ماتم اعلانوو، خو اجازه نه ورکوو چې ویرجنه فضا پر موږ غالبه شي. د یونان صدر اعظم له اروپایي اتحادیې مرسته غوښتې. په ګاونډیو هیوادونو یې هم غږ کړی چې د اور په وژنه کې ورسره مرسته وکړي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو چې د ازادي رادیو پښتو فیسبوک دی لوستلی شئ. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر په ابوظبي کې د امریکا، متحده ایالتونو، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د ملي امنیت شورا له استازو سره په افغانستان کې پر ترهګرۍ د مبارزې او د سولې د ټینګښت لپاره پر هڅو غږېدلی. په همدې حال کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله باور څرګندوي چې په ابوظبي کې دغه غونډه د افغانستان له سولې سره مرسته کولای شي. هغه ویلي دي په منځني ختیځ کې به روان سیاسي رقابتونه د افغانستان په اړه د هغوی پر دریز اغیز ونه کړي. فرشتي جلالزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سعودي عربستان، د امریکا د متحدو ایالاتو، د متحده عربي اماراتو او افغانستان استازو په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو پر جزئیاتو خبرې کړې دي. په متحده عربي اماراتو کې په پرونی څلور اړخیزه کتنه کې د افغانستان د پلاوی مشري د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر کوله او د امریکا، سعودي عرب او متحده عربي اماراتو د ملي امنیت سلاحکارانو سره غږېدلی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته یې استولې ویلي،
په دې ناسته کې له ترهګرۍ سره د مبارزې، د سولې بهیر د ملاتړ او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا په موخه په ډیرو جزئیاتو بحثونه وشول. په ټولیزه توګه څلور واړه هیوادونه د یادو مواردو په اړه کلي توافقاتو ته ورسېدل.
قادر شاه په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې په متحده عربي اماراتو کې د غونډې ګډونوال په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو مثبت اغیز کولای شي.
زموږ توقع دا ده چې موږ هم نه غواړو او هغوی هم نه غواړي چې هغه مشکلات چې په نورو اړخو برخو کې د منځني ختیځ کې نورو ملکونو ترمنځ شته پر افغانستان کې منفي اغیزه وکړي. موږ یقین لرو چې هغوی تاثیر مثبت تاثیر اچولی شي پر دغه وضعیت باندې.
په عین حال کې ټاکل شوی چې د افغانستان د مدني ټولنې قومي مشرانو او دیني علماو یو پلاوی د طالبانو له استازو سره د کتنې لپاره قطر ته ولاړ سي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر ازادي راډیو ته وویل چې دوه ته د دیپلاوی د تګ هدف د طالبانو استازو ته د افغانستان د ولس د سولې د پیغام رسول دي. د دې سفر دقیق وخت نه دی اعلان شوی. وسوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت له لوري د سولې د مذاکرو د پیل هڅو ته مثبت جواب نه دی ورکړی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د جګړې مسؤلیت وسوالو طالبانو ته ور اوړي او د داعش په ګډون نوري ډلې په اقلیت کې دي. عبدالله عبدالله ویل که وسوال طالبان له جګړې لاس واخلي، نوري وسوالې ډلې زیات مقاومت نشي کولای. هغه ټینګار کړی چې د وسوالو طالبانو جګړې په افغانستان کې د نورو تروریستي ډلو فعالیت ته زمینه برابره کړې ده.
ازادي رادیو تا غوګست ازادي رادیو پټول افغانستان کې په دولس پګنی منځنۍ چپا او افم سلا شره پنځه باندې خبرونه کوي.
ازادي رادیو ته غوګونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته غوښتنه قدر منوریدونکو لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل، نن په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچونه پیل شوې ده. دغه رای اچونه په داسې حال کې پیل شوې ده چې د انتخاباتو د نتایجو په اړه باندې، د شفافیت په اړه باندې اندېښنې موجود دي، او همدارس د امنیتي پیښو په اړه باندې هم خلک په اندېښنه کې دي. د مشال رادیو خبريال پامیر ساحل په سټوډیو کې دی، د پاکستان انتخابات تعقیبوي. ساحل صاحب، سړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. رایچونه پیل شو، په کوم کوم ځایونو کې رایچونه په ډیر شدت سره روان وي او خلک ور روان دي؟
مننه. تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې اوړی ډیر سختي کنه، نو سهار وختي وختي خلک راوتل دي، او تقریبا زنو پولینګ سټیشنونو یا د رای ورکولو مرکزونو ته سهار 9 بجې شپږ نیمه بجې هم خلک ورغلي ول. زیاته آبادی یا نفوس په پنجاب کې دی، نو الته زیات خلک راوتل دي. په خیبر پختونخوا کې چې موږ یو څو ورځې مخکې د پاکستان د انتخاباتي کمیسیون لویان سره خبرې کولې، نو هغه ویل چې دغه ورستۍ چې امنیتي پیښې وشوي لدې د سخکاری چې د شمیر به کمی ده او کسانو، خو سهار چې موږ پښتنې وکړې لخپل خبريالانو څخه، نو هغه موږ ته وایي چې ډیر زیات خلک په پیښور کې هم راوتلې دي، په کوټ کې هم راوتلې، په بنو کې هم راوتلې دي، او کېدای شي د دې وجدای چې دوی نه غواړي چې په ماسپخینی وخت کې رائے ورکي، نو هغه وخت کې کېدای شي تعداد کم شي. سهار وختي راوتلې دي، بیا به مازیګر کې بیا خلک راځي.
د شپې به تر نا وخته پورې دغه د رائے مرکزونه
به جو پورې به
څومره بجمن څومره کسان رائے ورکي او توقع څه ده؟
تر اوسه پورې نه معلومیږي. تر دې مخکې د پاکستان انتخاباتي کمیسیون ویلیو چې دا ځل دوی توقع کوي چې ډیر زیات خلک به رای ورکړي، خو په بلوچستان کې او په پښتونخوا کې چې کله امنیتي پیښې وشوې او ځینې کاندیدان هم پکې وژل شو، نو دا غیله کبل دوی وسوای چې تعداد یې کېدای شي کم شي. تیر ځل په پاکستان کې تقریبا 80% خلکو خپل رای کارولې،
له هغه نه چې مګه کسانو نه چې پر رای ورکولو باندې برابر دي شامل کړل. اوس ویل شوی دی چې 1.6 میلیونه کسان شرایطو باندې برابر
دي، شرایطو باندې برابر دي چې دا تیر ځل نه زیات دي. ډیر زیات ځوانان چې په هغه وخت کې عمرونه کم وو، وس د دې وړ شوی دي، د 30 تر 30 کلونو عمر پورې رسیدلي دي په دې 13-15 کلونو کې، نو دا غي د وژن ډیر زیات تعداد دي چې هغه نوي کسان راغلي دي او دا ځل به په لومړي ځل خپل رای کوي.
یو څه مخکې لدی چې په امنیتي مسایلو باندې خبرې وکړو، د قبایلو په اړه باندې راته فکر کوم، اول ځل به وي چې دوی رای ورکوي کې څنګه ده؟
نه، قبایلو مې همیشه رای ورکولې. فرق پکې وازی داده چې قبایل وس د خیبر پښتونخوا برخه دي، او دویم فرق پکې داده چې په قبایلو کې وس په سیاسي ګوندونه په خلاص مټل ته کمپاین وک وګرځیدل او خلکو څخه رائے غواړي.
د امنیتی ګواښونو په اړه څه ویل کیږي؟ په خو خو پم د کمپاین کې په جولای کې ډیر زیاتې امنیتی پیښې وشوې، بریدونه وشو، کاندیدان پکې مرسول، 3.5 ډیر کسان پکې وژل شو په بیلابیلو پیښو کې. اوس څه ویل کیږي د نن ورځې لپاره دوی څه کوي او څه څنګه؟
دوی د پاکستان د پوځ مرسته ترلاسه کړې ده، او ورسره نور هغه نیمه امنیتي ځواکونه چې دي، لکه سرحدي ځواکونه دي، اف سي ورته وایي، یا پولیس دي، یا رینجر دي، په ځینو ځایونو کې هغه ځای پر ځای کړی دي. 3,00,000 او 1,000 پاکستانی پوځي سرتیری چې برحاله دي او متقاعد دي، هغه ټول راغوښتي دي او په مختلفو ځایونو کې ځای پر ځای کړی دي، او د همدې له کبله په دې انتخاباتو باندې ځینې نیوکې انتقادونه هم کیږي چې دا پوځ ته دومره زیات پراخ رول ورکول، له امنیت علاوه هم ډېر چارې ورکول، دا کېدای شي پر شفافیت او منصفانه انتخابات باندې غیظ ولري.
د امریکایي څارونکو د نور پیښېدو مسله را مخته راغلې ده، دا رښتیا ده؟ او آیا نور څارونکو هم شته د نړیوال ټولنې څنګه؟
ول اروپایي ټولنې څخه ورغلي دي، له امریکا څخه ورغلي دي، له نړیوالو سازمانونو څخه ورغلي دي، او تقریبا 2 اونۍ مخکې پاکستاني رسنیو دا خبر ورکړ چې اروپایي ټولنې څارونکو دا شکایت کړی چې هغوی ته ځینو ځایونو ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي.
قط په اخر کې غواړم پوښتنه چې مخکخ ګوندونو ترمن سیالي به سخت وي کڅنګ د نن ورځې لپاره؟
وو ځنې نظر پوښتنه وایي چې د پاکستان تحریک انصاف